پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي په کابل کې د غرمي 12 بجې شوي. زه اکرام الله اکرام یم او د یو ساته غرمنۍ خبری خبرونه درم. ان کاکړ په تخنیکی ملګرتیا پر مخ وړم. په دې هله چې روغ اوسئ درنو اوریدونکو، اوري چې ولسمشري معنی د جو بایدن د څرګندونو په خبرګون کې وایي چې افغانان تل متحد او یو ملت. په یو بل راپور کې اوري چې په ختیز ولایت ننګرهار کې د ملي اردو د عسکرو په ډزو کې دوا امریکایان وژل شوی دي. نور مطالب هم لرو، خو په پیل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اورو چې احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی، په ننګرهار کې دوا امریکایي پوځیان وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې 14 څلور پولیس وژلي دي او په چین کې په کورونا ویروس د مړو کسانو شمیر له 800 واوښت. بشپړ خبرونه. په ننګرهار ولایت کې دوه امریکایي پوځیان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. د امریکا پوځ وایي لومړني راپورونه ښیي چې پر امریکایي پوځیانو یو سړی چې د افغان ملي اردو یونیفورم یې اغوستی و ډزې کړي دي. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې چې ظاهرا د افغان ملي اردو یو سرتیری کړي، لږ تر لږه درې افغان سرتیری ژوبل شوي دي. ښاغلی میاخیل زیاتوي،
یو څوک په دې باندې ډزې کوي او دو یو کس او بیا دې متقابل انداخ کوي. په دې پیښه کې هغه نفر متقابل وژل شوی دی او درې کسه د کمندو او یو څو کسه د قاتل ماتر زخمیان شوي دي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویندوی ډګروال سانی لیګټ نن سهار وختي په یو بیان کې وویل دا پیښه هغه مهال وشوه چې افغان امریکایي ځواکونه له یوې سیمې تېرې راستنېدل. د لیګټ په وینا افغان او امریکایي ځواکونه د ننګرهار په یوه سیمه کې د یوه مهم مشر لیدو ته تللي وو. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې 14 څلور پولیس وژلي دي. د هلمند والي ویان عمر ځواک وایي 14 د ماښام 1 بجې پر یوه هموي موټر وشوه. ځواک د دې 14 په نتیجه کې د چا د مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل، خو د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې شپږ پولیس وژل شوي دي. بلخوا د ګرشک ولسوالۍ امنیه قوماندان محمد اسماعیل خپلواک وایي په پیښه کې څلور پولیس وژل شوي دي او 14 د کابل هرات د لویې لارې یو لوی پل سخت زیانمن کړی دی. تر اوسه د دولت وسلوالو مخالفینو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي وایي په کندهار کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 2 وسلوال مړه او ټپیان شوي دي. په کندهار کې اتل قول اردو وایي دې وسلوالو ته د کندهار د خاکریز ولسوالۍ په اورغو کلي کې د افغان پوځ په توپچي حملو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د 215 اتل قول اردو ویان جګړن یحیی علوی وایي په برید کې درې وسلوال وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په چین کې په کورونا ویروس د مړو شویو کسانو شمیر له 800 واوښت. د چین د روغتیا ملي کمیسیون نن یکشنبه وویل چې د هوبی په مرکزی ولایت کې پرون 9 تنه نور په دې ناروغۍ مړه شول، چې دا په یوه ورځ کې په دې ویروس تر ټولو زیاته د مړینې شمیره ده. د دې کمیسیون په وینا د دغو کسانو له مړینې سره په چین کې پر کورونا ویروس د مړو کسانو شمیر 811 تنو ته ورسید، چې دا د 2002 میلادي کال په مارچ میاشت کې د سارس په ناروغۍ تر مړو شویو کسانو لوړه شمیره ده. د سارس په ویروس چې کورونا ویروس ته ورته والی لري 1,400 کسان مړه شوي وو. په چین کې 13,193 تنه په کورونا ویروس اخته شوي دي. د تایلند امنیتي ځواکونو هغه سرتیری وواژه چې د دې هیواد په شمال ختیځ کې د 12 ساعتونو لپاره د مقاومت په ترڅ کې 26 کسان ووژل او 50 نور یې ژوبل کړل. د تایلند د عامې روغتیا وزیر آنوتین چارن فراکول نن یکشنبه تایید کړه چې په ناخون راچا سیمه ښار کې 2 کلن یاغي سرتیری وژل شوی دی. د خپل فیسبوک پاڼه کې له پولیسو او پاو څخه مننه کړې چې بلوای پای ته ورسوله. پولیسو د مشکوک حمله کوونکی سرتیری نوم جاکراپانت توما و خود او ویل چې نوموړی د ځمکې پر لانجه په غوسه شوی و. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی د کاتولیکې کلیسا پر مشر پاپ فرانسیس غږ کړی چې د جنګي اسیرانو په خلاصولو کې مرسته ورسره وکړي. زلینسکی پرون شنبه په واتیکان کې له پاپ سره د هغو اوکراینیانو پر برخلیک خبرې وکړې چې په ختیځ کې د روسیې د پلوي بلتون پالو په وړاندې په جګړه کې اسیران شوي دي. د اوکراین د جمهوري ریاست د خبر پاڼې له مخې زلینسکی په کریمیا کې د اوکراینی بندیانو په اړه هم خبرې کړې دي.
موږ غږ لازادي راډیو نه اورئ. درنو اوریدونکو، خبرونه مو له احمد تکل نه واورېدل. که غواړئ دا او نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، ولولئ او واورئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام. لاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان ولسمشر ماڼۍ د جو بایډن د څرګندونو په غبرګون کې وایي چې افغانان تل متحد او یو ملت وو. د متحده ایالاتو د دیموکرات ګوند نوماند جو بایډن تیره ورځ په یو ټلویزیوني مناظره کې ویلي چې د افغانستان متحد کول ممکن نه دي، خو د مشرانو جرګې د نړیوالو چارو کمیسیون وایي چې افغانان د دښمنانو پر ضد متحد دي.
افغانستان یو ملت بسیار قوي بزرګ و، یو ملت دنیا.
په یو بل راپور کې اوري چې په ننګرهار کې لږ تر لږه دوه امریکایي پوځیان په یو حمله کې چې ظاهرا یو نفوذي سرتیری کړي وژل شوي. د ننګرهار والی په اړه وایي
د شهزاد ولسوالۍ ته د اردو د خاصو قطعاتو قواوې او همدارنګه د قاتل ملاتړ عسکر نیولي.
د حراست او ثبات شورا غړي او یو شمېر افغان سیاسیون وایي د سولې په بین الافغاني خبرو کې باید د حکومت او اپوزیشن لیدلوری یو وي. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې په چین کې په کورونا وایرس د مړو شمیر تر 800 کسانو واوښت. نور مطالب هم لرو. د خبرونه مو تر یوې بجې در سره پاتې شي. یو وار بیا هر کله درنو دوستانو، زموږ غږ آزادي راډیو ناوړی. ولسمشر ماڼۍ وایي د جو بایډن د څرګندونو په غبرګون کې وایي چې افغانان تل متحد او یو ملت وو. د متحده ایالاتو د ډیموکرات ګوند نوماند جو بایډن تیره ورځ په یو ټلویزیوني مناظره کې ویلي وو چې د افغانستان متحد کول ممکن نه دي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې د نړیوالو چارو کمیسیون وایي چې افغانان د دښمنانو پر ضد متحد دي. د موضوع زموږ همکار نسیم شفق تعقیب کړی دی. هم دا اوس سره په سټوډیو کې دی. شفق صاحب، مهرباني په دې اړه
ورباندې. سلام وړاندې کوم. د متحده ایالاتو د دیموکرات ګوند کاندید او د امریکا د پخوانی ولسمشر د امرسیال جو بایډن دا څرګندونه چې ګوند د افغانستان متحد کول ممکن نه دي، په دې هیواد کې له توندو غبرګونونو سره مخامخ شوي دي. ولسمشر ماڼۍ وایي چې افغانان تل یو ملت او په مهمو او ملي مسایلو کې خپل والای ساتلای دی. په عامه او ستراتیژیکو چارو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر د ښاغلی بایدن د خبرو په خبرګون کې پر خپل ټویټر پاڼه د امریکا لمرستو مننه کړي، خو ویلي دي چې مونږ اړتیا نه لرو چې تاسو مونږ ته ملت جوړ کړئ، ځکه چې مونږ له پیړیو راهیسې یو ملت یو. د امریکا د دیموکرات ګوند کاندید او د هغه هیواد د پخوانی ولسمشر مرسیال جو بایدن پرون په یو ټلویزیوني مناظره کې ویلي چې د افغانستان متحد کول امکان نه لري. هغه ویلي دي د افغانستان په اړه باید وایم چې زه د ملت جوړولو له مفکورې سره په بشپړه توګه مخالف یم. یوازینی کار چې مونږ باید په هغه سیمه کې وکړو له تروریزم سره مبارزه ده. بایدن همداراز ویلي چې د یو سناتور او د پخواني ولسمشر د مرسیال په توګه د افغانستان ټولو برخو ته سفرونه کړي، او هغه څه چې ممکن دي هغه دا ده چې ولیدل شي چې هغوی یعنی تروریستان له سیمې پر امریکا د حملو د ترسره کولو وړتیا نه لري. په همدې حال کې د مشرانو جرګې د نړیوالو چارو د کمیسیون مشر احمد جاوید رؤوف وایي چې افغانان د خپل دښمن پر وړاندې تل یو موټی او یو ملت وو. دی وایي افغانستان یو پیاوړی او لوی ملت دی، او نړۍ ته یې ټکان ورکړی. ټولو لویو ځواکونو لکه انګلیس، پخوانی شوروي اتحاد او امریکا دلته زور ازمایلی او ماتې خوړلې. افغانان تل د دښمن پر ضد مبارزه کې سره متحد وو. د جو بایډن د څرګندونو په ټولنیزو شبکو کې هم توند غبرګون راپارولی دی، او د دې شبکو ډیرو کارونکو د هغه خبرې رد کړي او ویلي دي چې افغانان یو ملت او سره متحد دي.
ډیر زیاته مننه درنو دوستانو و امریدل چې د متحده ایالاتو د ډیموکرات ګوند نومان جو بایدن هغه څرګندونه چې ویلي دي د افغانستان متحد کول ناممکن دي په افغانستان کې سخت خبرګونونه راپارولې دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
د حراست او صوبات شورا غړي او یو شمیر افغان سیاسيون وایي د سولې په بین الافغاني خبرو کې باید د حکومت او اپوزیسون لیدلوري یو وي او کوم پلاوي هم چې باید له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي هر اړخیز او داسې کسان پکې شامل وي چې د ټول افغان ملت استازیتوب وکړي شي. د دې شورا د مشرتابه غړو نن په کابل کې په یو غونډه کې دا خبرې وکړي. ناجي صافي دغه غونډې ته للی وا او سره سره په سټډیو کې ده. ناجي جان په دې غونډه کې د انتخاباتو په تړاو مو خبرې وشوي کړه ته وایي چې نور څه ویل شول.
ډیره زیاته مننه اکرام صاحب. تر ډیره د سولې په مسلې باندې په دې کانفرنس کې خبرې وشوې. د افغانستان د حراست او ثبات شورا ویان مسعود ترشتوال نن په یو خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د سولې بین الافغاني خبرو اترو لپاره باید داسې اجنډا جوړه شي چې پکې د حکومت سیاسي مخالفین عام وګړي او په ټوله کې د بیلابیلو اړخونو نظریات شامل وي. ښاغلی ترشتوال ویل د بهرنیانو له لوري جوړې شوې طرحې او د سولې هوکړه لیک به هیڅ لوري ته د منلو نه وي. نوموړي د سولې اوسنۍ اجنډا ګونګه او پیچلې وبلله او له ښکېلو لورو وغوښتل چې افغان دولت هیئت په دې خبرو اترو کې شامل کړي. د افغانستان د حراست او ثبات شورا ویان مسعود ترشتوال په خپلو څرګندونو کې د اندېښنې هم مطرح کړه. کچېري حکومتي چارواکي او سیاسيون سره یو نشي او سولې لپاره واحد اجنډا جوړ نه کړي، لري نه چې له افغانانو پرته نور اړخونه رمخته شي. د افغانانو پر ځای داسې طرحه رمخ کې کړي چې د هیڅ افغان په خوښه او ګټه نه وي. نوموړي له ټولو حکومتي چارواکو غوښتل چې خپل اختلافات یوې خواته کړي او د سولې لپاره سره یو موټی شي. د خبرو یو برخه اورو.
مرجعیت رسمی و حقوقی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و این طرف هم جریانهای بزرگ و شخصیتهای مطرح سیاسی افغانستان است. ما با وحدت دیدگاه و وحدت آجندا تاکید داریم. تلاشهای پراگنده ما را به صلح نمی رسانه، بلکه این موضوع را پیچیده‌تر و لاینحل می کنه و سبب می شود تا اردوگاه مخالف تقویت شود تا این که فرصت برای صلح برای ملت افغانستان مساعد شود.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د افغانستان د مخکینی ولسمشر حامد کرزی او ملي والی حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په ګډون یو شمیر سیاستوالو او ګوندونو د افغانستان د جګړې د پای له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو او د طرحې لپاره یو نوې طرحه جوړه کړې وه. د افغانستان حکومت په دې اړه سند ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویلي د سولې خبرې او پکې پرمختګونه ډېر ورو روان دي او داسې کوم پرمختګ نه دی شوی. په دغه خبری کانفرنس کې د انتخاباتو په مسلې هم ټینګار وشو. د انتخاباتو د نتایجو په اړه وویل چې دغه انتخاباتو نتایج ځنډیدلې او ژر تر ژره باید دغه پایلې اعلان شي او خلک منتظر دي او نور باید دغه انتظار پای ته ورسیږي.
ډېر زیاته مننه درنو اوریدونکو. امور دل چې د حراست او ثبات شورا غړي او یو شمېر افغان سیاسي وایي د سولې په بین الافغاني خبرو کې باید د حکومت او اپوزیسیون لیدلوري یو وي او کوم پلاوی چې د طالبانو سره د خبرو لپاره ټاکل کیږي هم باید هر اړخیز او داسې کسان پکې شامل وي چې د ټول افغانستان استازیتوب وکړي. اوس هم رحمت الله افغان سو لاند اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وای په پام کې لري چې راتلونکي مالی کال کې کوچلورو ولایتونو کې د کبانو د تکثیر څلور لوی فارمونه جوړ کړي. د دغه وزارت وین اکبر استمی ازادي رادیو ته ول چې دغه فارمونه به په کابل، پنشیر، بامیان او بلخ ولایتونو کې د 45 میلیونو افغانۍ په لګښت جوړ شي.
قرار از د سال مالی 99 وزارت زراعت 4 فارم تکثیری ماهی را در ولایت های کابل، پنشیر، بامیان و بلخ بسازه که هر کدام ظرفیت 5-8 میلیون جوجه ماهی را داره که جمعاً به بیش از 100 میلیون جمعی میرسد.
خغلی رستمی زیاتوی تیر کال کرنه وزارت 350 کبانو فارمونه جوړ کړی و چې 1000 ټنه د کبانو غوښه تولید کړي وي او روان کال د تولید کاچا 1500 ټنو ته رسیدلې ده. د دغه وزارت د چارواکو په خبره د محل پټول افغانستان کې شاوخوا 2000 د کبانو لوی متوسط او واړو فارمونه موجود دي چې تر ډیره افغانستان له دې درکه په ځان بسیا ده. د افغانستان د مالی وزارت وای د بختر هوایي شرکت په سوداګریز پلان، بازارموندنې، امنیتي پلان، تشکیلاتو د پرواز په عمله ګمارنه او د دغه شرکت په کړنلارې بحث وسو. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلی چې دا ځل به دا شرکت د یو پیاوړي دولتي شرکت په چوکاټ کې داسې فعال سي چې له یو لوري خصوصي هوایي شرکتونو سره سیالي وکړي او له بل خوا د کورنیو پروازونو لپاره ګټور ثابت سي. بختر هوایي شرکت چې یو دولتي شرکت و د کورنیو جګړو او د اقتصادي ستونزو له امله له ماتې سره مخ سو. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال یو شمېر خصوصي شرکتونو سره په خوا کې د آریانا افغان هوایي دولتي شرکت هم په کور دننه او بهر پروازونه لري او د هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو بیه یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ پنځه نوي پوله، یو سټرلینګ په اته نوي افغانۍ اتیا پوله، یو اروپایي یورو څلور اتیا افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ څلوېښت پوله، زر ایراني تومن پنځه افغانۍ اویا پوله، زر هندي کلدارې یو زرو نوي افغانۍ او زر پاکستاني کلدارې څلور سوه درې نوي افغانۍ.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یو سیمه ایزه مسله په چین کې په کورونا وایرس د مړو شمیر تر 800 کسانو واوخت. دا شمیر په 2002 او 2003 میلادي کلونو کې د سارس په نوم ناروغي د مړو تر شمیر زیات دی. د سارس په وایرس چې کورونا ته ورته والی لري 1340 تنه مړه شوي وو. سالم محمد صالح دا موضوع تعقیب کړی او همدا اوس سره د پراګ لاسټډیو په لیکه ده. صالح صاحب، ستړي مشي د کورونا وایرس د تازه ارقامو په اړه باندې چینی چارواکو کله معلومات وړاندې کړي؟
ډېر مننه اکرام صاحب. د چین د روغتیا ملي کمیسیون نن یکشنبه وویل چې نات یا نور کسان تر ډېره د چین په هوبی ولایت کې په دې ناروغۍ مړې سوي چې دا په یوه ورځ په دې وایرس تر ټولو زیاتې مړینې دي. له دې سره تر پرونه وخته په چین کې په کورونا وایرس د مړو شمېر 811 ته ورسېد. دا وروستي ارقام په داسې حال کې خپره سوي چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په وروستیو څلور ورځو کې په هوبی ولایت کې وضعیت یو څه ثابت شوی، خو سازمان دا خبرداری هم ورکړی چې د مړینو شمېر لا هم ممکن زیات شي. له دې سره د کورونا په وایرس د مړو شمیر د سارس په ناروغۍ د مړو تر شمیر واوښته. په چین کې په 2002 او 2003 میلادي کلونو کې د سارس په ناروغۍ چې کورونا ته ورته وه 1340 تنه مړه شوي وو. د نړۍ په سطحه په سارس ناروغۍ 8000 کسان اخته شوي وو چې 1340 کسان یې له کبله مړه شوي وو.
مثال سه پټوله کې په چین کې بدې ناروغي باندې څومره کسان تر دې د مخته شوی دي شمیر څه وایي؟
د تازه قاملو مخې په چین کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کې 22200 پیشي ثبت شوی دي. خو د هوبی ولایت مرکز ووهان کې چې دغه وایرس سوال پکې کشف سو، خلک له سخت وضعیت سره مخامخ دي. زیاتره د ترانسپورټي سیستم د ګډوډېدو له کبله خپلې ورځنۍ اړتیاوې نسی پوره کولای. لا هم د بیلابیلو هیوادونو اتباع د چین په هوبی ولایت کې بند پاتې وي چې په هغه کې افغانان هم شته. احمد مشال جمالزی د هوبی ولایت په مرکز ووهان کې افغان موصل دي چې وایي د تیر میاشتې له 23 نیټې راهیسې دوی قرنطین دي.
د خپل دولت نه غواړو چې هر څومره زر تر زره موږ د دې ځای نه انتقال کړي، که موږ د دې ځای نه د ویروس په عمله خپل ژوند له لاسه ور نه کړو، نو په دې امکان یې ډېر دی چې موږ خپل ژوند د روحي حالت د لاسه ورکړو. نو موږ هیله ده د چارواکو نه چې زموږ غږ ته لبیک ووایي او د موږ انتقال کې هر څومره زر چې وي لاس په کار شي.
اکرم صاحب، په چین کې د کورونا وایرس له کبله حکومت مجبور شوی چې زیات ښارونه بند کړي. په هوبی ولایت کې ګڼ کسان د کورونا وایرس تخپریدو د مخنیوي لپاره له خپلو استوګنځیو د باندې نیسي راوتلی. په چین کې دې کار د ناروغۍ په وړاندې د حکومت پر مبارزې د خلکو انتقادونه پارولی دي. خلک هغه وخت په چین کې لا غوسه سول چې د کورونا وایرس افشا کوونکی ډاکټر په همدې ناروغۍ مړ سو.
ډیر زیاته مننه درنو اوریدونکو. و اموریدل چې په چین کې په کورونا وایرس د مړو شمیر تر 800 او دغه شان د ناروغانو شمیر ان 40000 ته رسیږي. بیرته راګرځو افغانستان ته. په ننګرهار کې لږ تر لږه دوه امریکایي پوځیان په یوه حمله کې چې ظاهرا یو نفوذي سرتیری کړي وژل شوي دي. په دې پیښه کې څو تنه افغان سرتیري هم ژوبل شوي دي. په پیل کې ویل شوي وو چې د افغان او امریکایي ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. عصمت څاروان په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې دوه امریکایي پوځیان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. د امریکا پوځ وایي لومړني راپورونه ښیي چې پر امریکایي پوځیانو یوه سړي چې د افغان ملي اردو یونیفورم یې اغوستی و ډزې کړي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یوه ویندوی ډګروال سانی لیګیت نن سهار وختي په یو بیان کې وویل دا پیښه هغه مهال وشوه چې افغان او امریکایي ځواکونه له یوې سیمې څخه راستنېدل. د لیګیت په وینا افغان او امریکایي ځواکونه د ننګرهار په یوه سیمه کې د یوه مهم مشر لیدو ته تللي وو. د همداراز ویل له تازه راپورونو سره سم یوه تن چې د افغان ځواکونو یونیفورم یې اغوستی و پر امریکایي او افغان ځواکونو د ماشینګن ضربه وکړه. د په عین حال کې وویل چې لا هم د پیښې په اړه نور معلومات ټولوي او تر دې دمه د حملې د علت او انګیزې په اړه څه نشي ویلی. په همدې حال کې د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل آزادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې چې ظاهرا د افغان ملي اردو یوه سرتیری کړې لږ تر لږه درې افغان سرتیری ژوبل شوي دي.
د شیرزاد ولسوالۍ ته د اردو د خاصو قطعاتو قواوې او همدارنګه د قاطع ملاتړ عسکر نوزي، نو یو څوک په دې باندې ډزې کوي او د اردو یو کس او بیا د یو متقابل انداز کوي. په دې پیښه کې هغه نفر متقابل وژل شوی دی او درې کسه د کمندو او یو څو کسه د قاطی ملاتړ زخمیان شوي دي.
د میاخیل په وینا حمله کوونکی هم وژل شوی او تر اوسه نشي ویلی چې هغه ولې دا برید وکړ. تر دې پخوا د افغان امنیتي ځواکونو په منځ کې د طالبانو نفوذي عناصرو په ځلونو په افغان او بهرنیو پوځیانو خونړۍ حملې کړې دي. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي اجمل عمر هم د ننګرهار د تازه پیښې په اړه اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته ویلي چې حمله کوونکی وژل شوی او حمله د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې شوې ده. په پیل کې د ځینو افغان او امریکایي سرچینو په قول نیویارک ټایمز ورځپاڼې ویلي وو چې د افغان او امریکایي پوځیانو ترمنځ خپل منځي نښته شوې او په لړ کې پنځه یا شپږ امریکایي او شپږ افغان پوځیان وژل شوي دي. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي قادری هم ویلي چې د افغان ملي اردو د ځواکونو او بهرنیو پوځیانو ترمنځ د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې پرون ماسپښین مهال نښته شوې ده. امریکا په افغانستان کې څوار لزره پوځیان لري چې اکثر افغان امنیتي ځواکونه روزي او محدود شمیرې په تروریستي ضد فعالیتونو په تېره بیا د داعش پر ضد په جګړو کې ګډون کوي.
نو غږ لازادي راډیو ناورې ورزو روزګان ته په روزګان کې افغان پوځیانو له وسلوالو طالبانو څخه غني سیمې نیولې. ځای چارواکي وایي دغه سیمې د پوځي عملیاتو پر مهال نیول شوې دي. دوی وایي د یادو عملیاتو پر مهال یو شمېر وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبل اوختي. په ترنکوټ کې د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت یادو سیمو ته تللی او دا راپور یې پرې چمتو کړی.
دا بالا دشتی تر چوره پوری فقط یو پوسته چې نور ونی سم دغه پوسته بالا د چوره لار خلاص دي.
د ترنکوټ ښار شمال ختیځ طرف ته افغان ګډو ځواکونو د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه دغه پوځي عملیات له تېرو شپږو ورځو راهیسې پیل کړي دي. امنیتي چارواکي وایي د یادو عملیاتو پر مهال تر دا مهاله د خانکي سیمه چې شاوخوا دوه نیم زره کورونه پکښې کې میشت دي او شپږ کیلومتره ساحه کېږي د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکه کړې. د دغه ولایت سرپرست امنیه کومندان سردار محمد حیا چې د یادو عملیاتو مشرۍ تر غاړه لرل د جګړې په لومړۍ کرښه کې ازادي راډیو ته وویل چې د یادو عملیاتو پر مهال څوارلس وسلوال طالبان وژلي او نه تنه نور ټپیان کړي دي.
آغاز کردیم و موفقانه ما توانستیم که ساحه خانقاه را از وجود دشمن پاکسازی بکنیم و شما فعلا هم در ساحه حضور داری، خودتان از نزدیک همه چیزی را میبینی. دشمن با تلفات سنگین از اینجا عقب نشینی کرد، حدودا 14 نفر کشته داره و 9 نفر زخمی داره. فضل خدا نه به اردوی ملی، نه به پلیس ملی و نه به امنیت ملی هیچ نوع تاوان و آسیبی نرسیده و هیچ نوع ما تلفاتی نداریم.
د جګړې د لومړی کرښې دغه افغان پوځیان زیاتوي چې وسلوال طالبان ورسره د مخامخ جګړې توان نه لري. د څلورمې لیوا د اوم عملیاتي کنډک قومندان زمري په یاد سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان تل د ملکي خلکو کورونو، مسجدونو او ښوونځیو څخه د مرچلو په توګه کار اخلي.
تقریبا ما چې خپله وشمارل د شاوخوا 200 کورونه دوی سنگرنو جوړ کړي او موزیګانې جوړ کړي. دا اوس موږ سره په تلیفونو کې د هغوی د پردیو کور ملکیو کورونه چې د موزې استفاده کړي د سنگرنو استفاده یې کړي او موږ سره ویډیوګانې دي. نو دا همدغه علت ده چې دا ملکیان کله چې تلفات او ملکي تلفات تلف کېږي همدې خاطر باندې ځي طالب ځي دښمن ځي هملته د ملکیانو کورو په خوا کې هلته یو سنګر جوړې همغه ځینه په اردو ملي باندې یا پولیسي باندې یا د امنیتي ځواکونو باندې همداختونه کوي.
دغه سیمه چې تازه افغان پوځیانو د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکه کړې تر ټولو ډیر زیان ملکي خلکو ته پکښې کې رسېدلی دي. د خلکو د کورونو زیاتې برخې ویجاړې سوي او باغونه او نور زراعتي توکي وچ سوي او سوځېدلي دي. د ولایت مقام مسولین وایي دوی به ډېر ژر په یاد سیمه کې پرمختیایي پروژې پلي کړي. د والي ویان زړګي بادي په یاد سیمه کې ازادي راډیو ته داسې وویل:
مونږ البته په دې کې پلانونه لرو. د والي صاحب تر مشرۍ لاندې کمیټه یې غوښتې ده. البته دا کوم پلچکونه یا کورونه چې تاسو وینئ د کورونو لپاره شلتر پروګرامونه لرو. د پلچکونو لپاره مونږ د انکشاف دیهات تر ریاست او د فواید عامې تر ریاست لاندې پروژې لرو چې هغه به په نږدې وخت کې به راسي سروې وکړي. وروسته له سروې نه به عملي کارونه پیل کړي. همداراز هغه کډه سوي کورونه چې د دغې زینه تللي البته ښار ته د هغوی لپاره بیرته زمینه برابروو چې انشاءالله په ژرترین فرصت سره به دوی راشي خپلو میشتو ځایونو ته اصلي ځایونو ته دلته به ژوند پیل کړي. د دوی سره هم یو نوه مرسته موږ په پلان کې لرو.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو افغان چارواکي زیاتوي چې په دغه سیمه کې به نوي امنیتي پوستې ځای پر ځای کړي او د یادې سیمې امنیت به د تل لپاره وساتي. خانقاه سیمه د ترینکوټ ښار شمال ختیځ طرف ته په 8 کیلومتره کې پرته سیمه ده چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې وه. که څه هم افغان چارواکي په دغه سیمه کې د پرمختګ او وسلوالو طالبانو د ځپلو خبر ورکوي، خو بل خوا بیا د دغه ولایت د ولایتي شورا مسولین وایي چې د دغه ولایت شاوخوا 50% خاوره لا هم د وسلوالو طالبانو سره ده او د ترینکوټ ښار ته په ځینو نورو برخو کې وسلوال طالبان په 5 کیلومتره کې شتون لري.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
سم د کابل چاپ ورسپانو ته سرور کار کوو. د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو په بیلابیلو مسایلو دغه شان په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق او ټاکنو د ټاکنو کمیسیون د کارونو په څرنګوالي لیکنې او تبصرې کړي.
د دولتي ورسپانې د سر مقالې عنوان دی چې د مفسدینو او قاچاقچیانو پر ضد باید مبارزه ګړندۍ سي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي: څو ورځې وړاندې د کورنیو چارو وزارت د کابل امنی قومندانۍ کې شپږ لوړ پوړي پولیس د مخدره موادو د قاچاق په تور نیولي چې دا یو ښه اقدام دی. د لیکوال د معلوماتو له مخې ځینې ګاونډي هیوادونه په افغانستان کې خلک هڅوي څو مخدره مواد وکري، ځکه د لیکوال پان تر ډیره د دغه کښت او قاچاق ګټه دوی ته ورځي. د بل دولتي اصلاح ورسپانې په سرمقاله کې د کورنیو چارو وزارت له دې اقدام هرکلی سوی او په سرمقاله کې ټینګار سوی چې قانون باید په ټولو یو شان پلی سي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي: د مخدره موادو د قاچاق سرچینې باید وچې سي، هغه که په حرکت چوي قانون باید پر یو ډول پلی سي. دا تبصرې داسې مهال کېږي چې سپینې ماڼۍ ویلي په افغانستان کې د مخدره موادو کښت کم خو تولید یې زیات سوی. واشنگټن له کابل غوښتي چې د مخدره موادو د مخنیوي لپاره هلې ځلې زیاتې کړي. یو شمېر نورو ورځپاڼو بیا د ټاکنو کمیسیون او د ټاکنو د څرنګوالي په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. د ملي ارمان ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی: د ټاکنو په کمیسیونونو کې د قانون ماتونکي باید محکمه سي. وړاندې په سرمقاله کې د شکایتونو په کمیسیون نیوکې سوي او ویل سوي چې د ټیټ ظرفیت او د ارګ د فشار له امله یې څه ډول چې لازمه وه د استناب غوښتنې شکایتونو په اړه پرېکړه ونه کړه. د لیکوال پان د څو میاشتو په تېرېدو اوس هم د ټاکنو پایلې نه دي اعلان سوي چې د افغانستان له داسې کواک وضعیت وسلوال مخالفان ګټه اخلي او په هیواد په ځانګړې توګه په شمال کې خپلې حملې زیاتوي. د سرمقالې په پای کې راغلي: اوس چې وضعیت دا ډول دی نو دوست هیوادونه هیوادونه په ځانګړي توګه امریکا د مداخله وکړي او افغانستان دې له داسې ناوړه وضعیت راوباسي. هشت صبح ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید خپل تاریخي او قانوني مکلفیت او رسالت درک کړي. په سرمقاله کې راغلي، د شکایتونو کمیسیون د ټاکنو کمیسیون په یو لوی ازمیښت کې واچاو. اوس نو د ټاکنو کمیسیون ته پکار ده چې د ټاکنو شفافیت تضمین کړي. د لیکوال پان کټاکنې ګټونکي ونه لري، افغانستان به بیا د ملي وحدت حکومت په څیر د یوې نابریالۍ تجربې شاهد وي. په سرمقاله کې ټینګار سوی، د ټاکنو کمیشنران دې هڅه وکړي چې د ټاکنو قانون او همداشان کړنلارې او لوایح او پالیسیانې چې خپله یې جوړې کړې په ښه توګه پلی کړي، څو د ناروا او نامشروع نفوذ مخه ونیول سي او افغانستان د یو انتخاباتي نظام خاوند سي.
کابل کې د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې شوې. احمد تکل د افغانستان د سیمې نړۍ او د افغانستان مهم خبرونو سرټکی وړاندې کوي. لاغنه وروسته نور بس ته ونیزه خبرونه لرو. هیله ده د همرا سره واورئ. تر بیا د الله پامان.
په ننګرهار کې دوه امریکایي پوځیان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د امریکا پوځ وایي پر دې سرتیرو یو سړی چې د ملي اردو یونیفورم یې اغوستی و ډزې کړي. د ننګرهار والي په دې برید کې د درې افغان سرتیرو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی. د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې یوې چاودنې څلور پولیس وژلي دي. د ګرشک امنیه قمندان محمد اسماعیل خپلواک پېښه تاییدوي، خو یوې امنیتي سرچینې چې نه غواړي نوم یې افشا شي د وژل شویو پولیسو شمېر شپږ تنه ښودلی. افغان چارواکي وایي په کندهار کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې اووه وسلوال مړه او ټپیان شوي دي. په کندهار کې اتل قلی اردو وایي د وسلوالو ته د کندهار د خاکریز ولسوالۍ په روغو کلي کې د افغان پوځ په توپچي حملو کې مرګ ژوبله وختي. په چین کې په کورونا ویروس د مړو کسانو شمیر 811 ته ورسید. د چین د روغتیا ملي کمیسیون نن وویل چې د هوبی په مرکزي ولایت کې پرون 9 نور کسان په دې ناروغۍ مړ شول چې دا په یوه ورځ کې په دې ویروس تر ټولو زیاته مړینه ده. او د تایلند امنیتي ځواکونو هغه سرتیری وژلی چې د دې هیواد په شمال ختیځ کې د 12 ساعتونو د مقاومت په ترڅ کې شپږ ویشت کسان ووژل او 50 نور یې ژوبل کړل. دا سرتیری د ځمکې پر سر د یوې لانجې له وجې په غوسه شوی و.
نور بس دی. شکسته سکوت.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د نور بسته یا شکست سکوت د دې اونۍ خبرونې ته خراغلاست. د نړیوالو ادارو په ځانګړې توګه د نړیوال بانک د راپور په اساس څه باندې 50% افغانان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او سلګونه زره افغانان لا هم د کورنۍ د تمویل لپاره مناسب کار ته لاسرسی نه لري. د دغه فقر بار تر ډیره د ښځو پر اوږو بار دی، ځکه له یوې خوا د شته دودونو له مخې د کورنیو لخوا ښځې ته بهر د کار کولو اجازه نه ورکول کېږي او له بلې خوا ښځه په کور کې د ماشومانو د سنبالولو، تعلیم او تربیه او روزنې مسؤلیت ور په غاړه دی. په ټولنه کې شته فقر هم تر ډیره فشار پر ښځې دی. په ویژه در وضعیت کنونی کې فصل سرما است و بیشتر زنان در کنار فقر با سرمای زمستانی دست و پنجه نرم میکنند و نیاز به کمک دارند. نهاد اجتماعی صلح و دوستی یکی از نهادهای خیریه است که برای کمک به چنین خانواده ها پرداخته و در فصل زمستان بالای این خانواده ها مواد غذایی و غیر غذایی توزیع کرده است. در رابطه با فعالیت های این نهاد بیشتر با محمد فیاض استانگزی عضو این نهاد صحبت میکنیم. آقای استانگزی به برنامه خوش آمدین.
تشکر. بخیر، سلامت باشین.
در ابتدا اگر در رابطه با نهادتان کوتاه معلومات بدین که از کجا آغاز کردین، کمک هایتان بیشتر بعدن با صحبت میکنیم که از کدام منابعی به دست میاد و بالای کیها شما بیشتر کمک هایتان را توضیح میکنین، بفرمایید.
نهاد صلح و دوستی در سال 2018 با سعی و تلاش جوانو، 5 نفر از جوانایی که در دانشگاه کابل مصروف تدریس بودند، خواستیم که یکی از نهادها را تأسیس کنیم که بتوانیم به خانواده‌های بی‌بصارت در داخل شهر کابل کمک شویم.
درست.
این نهاد هدف اساسیش کمک به افراد بی‌وضاحت، اطفالی که در روی سرک کار میکنن و سپورت اطفالی که با بی‌وضاحت هستن نمیتونن به مکتب بروند، برشان مواد خوراکی و قدراسی و یا ما توضیح میکنیم.
درست. کمک هایتون من بیش کجا از کیها کمک را دریافت میکنین؟ چون شما یک نهاد توزیع کننده کمک هستین، من به مالیتون بیشتر از کجا است؟
در قدم اول خود اکتبر 2019 ما یک فراخوان را در صفحه اجتماعی خود دادیم و به دوستای خود شریک ساختیم. ما خواستیم که لباسهای زمستانی را جمع آوری کنیم، به افراد بی‌وضاحت و به خانواده‌های بی‌وضاحت کمک کنیم. در جریان فراخوان دوستایی که همراه ما کمک کردن بیشتر از 200 جوره لباس زمستانی و که از قبیل جمپر بود، کالا و چادر و لباس های مردانه و زنانه و اطفال ما جمع‌آوری کردیم و بعد از او باز ما خواستیم کمی لباس ها را به افراد بی‌وضاحت در داخل شهر کابل توزیع کنیم.
درست.
بعد از او یکی از هموطنهای ما که افغانهای مقیم نروژ در شهر سیسموک و اونجا یکی از کمیته های فرهنگی دارن و در حدود 1,50,000 افغانی با ما کمک کردن به خاطر سرمای زمستان. افراد به بی‌وضاحتی که در داخل شهر کابل زندگی میکنن، ما باید بر از وا یک تعداد مواد خوراکه و مواد سوخت خریداری میکردیم. در جریان جمع‌آوری لباس ما فند 1,50,000 افغانی به ما بسیار کلان پول بودک و بسیار خوشم شدیم که ما بتوانیم از طریق ازی برنامه خانواده های بی‌وضاحت کمک کنیم. باز ما خواستیم که سروی کنیم برای این، بخاطر سروی افراد بی‌وضاحت و چطور بفهمیم که افرادی که با واقعیت ضرورت دارن و ما این کمک‌ها را برشان برسانیم.
درست.
ما سه جای تارگیت کردیم که یکی کمپی که خانواده هایی که از اروزگان، المان، زابل به جا شده بودن، آمده بودن در افشار زندگی میکردن، رفتیم در داخل کمپ سروی کردیم. تقریبا یک جای کمپ افشار بود و یکی هم کمپ که در کارتینه و موقعیت داره و یک کمپ دیگه هم در بگرومی است که اونجا مردم های قندوز و بغلان و دیگه ولایت ها آمدن، از اثر ناامنی ولایت ها به جا شدن آمدن در اونجا زندگی میکنن. در جریان از این سروی ما در حدود 200 فامیل سروی کردیم. از 200 فامیل تقریبا 20 فامیلی که بیخی و از اقتصادشان خراب بوده که ما اما 20 فامیل تارگیت کردیم. بعد از او بخاطر جمع‌آوری یا خریداری مو مواد ما به مارکت رفتیم و مواد خریداری کردیم و به افراد بی‌وضاحت توزیع کردیم.
خواستون از شما اشاره کردیم که فقط کمک بیشتر بود از کشور نروژ به شما رسید، از افغان‌های مقیم کشور نروژ. در داخل هم شما با نهادهای خیریه یا بعضی از کسایی که سرمایه‌دار هستن تجار ملی با تماس بودین، اونا علاقه‌مندی به این نشان دادن که با شما کمک کنن، چون شما یک جمع بسیار مناسب به خاطر تشخیص مشکلات مردم و نیازمندی‌ها از اونا هستین، چون در این بخش ما اشاره کردین کار کردین و خانواده ها را از میان چند صد خانواده چندین خانواده را تشخیص دادین.
بخاطر بهبود کار ما و ما بتونیم که به افراد به بی‌وضاحت زیاد کمک شویم، برنامه های دیگه را ما روی دست داریم که دیروز ما در یکی از جلسات در اینستیتوت جامع مدنی افغانستان که دوستا در اونجا که از این جوهای مختلف آمده بودن که تصویر در یک جلسه بودم و از او خواستم که ما را کمک کنن و افراد بی‌وضاحت از طریق ما کمک های خود برشان برسانن.
درست.
و ما در پلوی از این برنامه های دیگه را داریم که مثلا دایندا در شروع سال تعلیمی ما کوشش میکنیم که اکتداد مکتب ها را تارگیت کنیم و برنامه های مخصوص بخاطر اطفال و خانم ها داشته باشیم، در کورس های سواد آموزی را تحت پوشش خود بگیریم و برشان برنامه های کوتاه مدت داشته باشیم. در قدم اول یکی از برنامه‌هایی که بسیار مهم است در افغانستان و به نظر من تا فعلا در هیچ ارگان یا هیچ نهاد روی ازی تاکید نشده و فوکس هم زیاد سرش نشده، یکی از برنامه‌هایی که تچبل و نان تچبل پلیسز که به اطفال بسیار مهم است که بر از او باید یاد داده شود که کدام جایی که محرم است باید از او جلوگیری شود، که در مکاتب و مدارس و در مساجد که در شرایط فعلی که ما شما در جریان هستیم یک حوادث و چیزایی را که ما میبینیم بخاطر از او باید ما اطفال خود با خبر بسازیم که یعنی جای محرم ما را باید کس دست نزنند. و در پالوی از او بخاطر ارتقای ظرفیت خانم ما میخواییم که برنامه داشته باشیم، برنامه وومن کپاسیتی بیلدینگ سر از او کار بکنیم. و یکی از چیزهای بسیار مهمه که اطفال که به مکاتب میرن بتانن به خاطر جلوگیری از حوادث ترافیکی، ما میخواییم که کتو ریاست ترافیک و وزارت معارف یک برنامه داشته باشیم که در مکتب های یک سیشن بسیار کوچک یک ساعته را به صنفای 3 و 4 و 5 از صنفای اول گرفته که برای از او ترافیک معرفی کنیم که از ترافیک در سرک چی رقم کمک بگیرن، اشارات ترافیکی چی است و به خاطر جلوگیری از حوادث ترافیکی.
درست. شما گفتین که در آغاز که بعضی از محلاتی که در اونجا مهاجرین و بیجوشدهای داخلی اونجا سکونت دارن شما رفتین. در مقدمه ما هم اشاره کردم که بیشتر مشکلات و یا تنگدستی که ناشی از فقر اقتصادی است بیشتر خانم‌ها را آزار اذیت میکنن. چشم دید شما چی است؟ چه قزنان از فقر موجود در جامعه ما متضرر هستند؟
به نظر ما خو تا جایی که ما سروی کردیم و ما دیدیم در این 200 خانواده اکثریتش خانمایی هستند که خودشان برآمدن به خاطر کار و کار میکنن، در فامیل هم کستگی نیست که برشان کار کنه. مثلا ما در یکی از خانواده رفتیم که خود پسر از او خانواده طفل خورد است، کار کرده نمیتونن و در پالویش و خودشان جرا فروشی میکنه مادرش و از طریق مجرا فروشی به خانواده خود یک لقمه نان حلال میرن. و به خاطر از اینمی ما در جریان سروی ما از دوستا خواستیم که کدام چیزایی که ضرورت دارن ما برشان تهیه کنیم.
بسیار تشکر. فضل هادی وردک ولایت څخه موږ سره پړی کړی. سلام علیکم فضل هادی ورور، خبرونه ته راغلاست. محترم
سلام تو درون ملوان تا در مغولستان زخمان اولست فضل هادی وردگ مدکشت میبرسوال این در سفاری تکیر
میره بانی. بله فضل هادی رو میره بانی. اوکی
دیده ای اکم اکرمی شکری دی در واقعا دستایل وردی نخلای دنور و تا نیکو تپیک ورکو چه دست اکرمی وکو در دوست در ملما دیده نمیده اپو بکه اغا کم کسان چه دی سرمایه لگه و اغا کم سوداگر چه دی اغا که په دغه پروسه کې له تاسو څخه ګډون وکړو دغه د پوره مثال داسې یو غریب پیغام ورکړي چې هغه ځینې سوداګر دي مثال چې د دغه هغه نه باخبره دي مثال دغه وحشي ته ضرورت یې چې د دغه څخه په دغه لار کې له تاسو څخه ګډون کوي وکړو دا به یو ډېره بهتره
ډېره زیاته مننه ژوندي اوسئ. بله شنونده عزیز، من شماره تماس برنامه را با شما شریک میسازم. شما میتونین با استفاده از شماره ها و برنامه تماس بگیرین و سوالاتون را از مهمان برنامه مطرح کنین. شماره تماس برنامه است 0799-25-20 با مدرسه 0799-20-35-40. شماره بعدی است 0700-22-27-55. شماره پختو هم با انتاز کالشی لدیش میروز خب استفاده نخبران سراری که اونیسی او دخبرنوی ملمت خب خبال پختنه مطرح حقیقی خبرونی شمیری دی 0-99-40-15-40. بله شمیره دی 0-99-20-15-50. بله یو بله اولیدون که لرو او رو چی چوک دی. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم قریص صاحب میره بانی.
بله مسئولین سلام مزا غوره.
بله قریص صاحب میره بانی ساز خواه گوره ما
سلام علیکم ساسو درادی پرون کابری دون کتا ساسو ملمتا سلام و رحمت کوم هم بیا رسم بزرگ واقعاً افغانستان خلق با وجود کوکی چې تجربه دی او پرم کا په دې اقتصادي او د دې سره مخاطب دی دا یو اساس دی او په کابل کې چې پاتې نو بار په ټول سیستم کې حال شته تاسو د دې څه امپورټانټ دا ده د دې خو څه نه د کابل نه شروع کړی دی یعنی نو
بله
اما دا کون اکثر واسطه والا او تقسیمیږي په دغه طرف کې پلان لري شي
ډیره مننه خرس مننه خرس ژوندی اوسې. خب دو سوال داشتن، یک آقای فضلادی وردک از ولایت سوالی چه که ولایت میدان وردک و قاری صاحب پشتون از فاریاب سوال داشتن، تقریبا سوال از اونا با هم مشابه هستن. فضلادی سوال داشتن، نگفتن که با تاجران شما با تماس بودین از اینکه کمک بیشتر جذب کنین از داخل، و دیگه که قاری صاحب پشتون سوالشنی بود که کار شما تنها متمرکز به کابل میمونه یا به ولایت هم فعالیت هایتون گسترش میدین، چون فقر متاسفانه در ولایت بیشتر است؟
تشکر از دوستایی که در برنامه تماس گرفتن. پلانای ما پلانای طویل مدت داریم که ما میخوایم همین برنامه ما را به 34 ولایت ببریم. متاسفانه یک مشکل کلانی که در جامعه ما وجود داره، وقتی که ما مراجعه میکنیم با دوستا میگیم که بیاین با افراد بی‌بصیرت کمک کنیم، اکثریت تجارا و دوستایی که سرمایه دار هستن و فکر میکنن که دیگه کدام منفعت شخصی ما هست. در پلوی از این که ما می کارا را میکنیم، ما به شکل ولنتیرلی کارا را شروع کردیم. من خودم وظیفه دارم، کار میکنم، روزهای پنجشنبه و جمعه من مختصص به خاطر از این کارا ساختیم. حتی مصرف تیل موترم ما از جیب خود پی میکنم. دوستایی که در برنامه همراه ما در جریان توزیع میباشه، مصرف نان و آب و چای یا از اون کلش ما خود ما از جیب شخصی خود پی میکنیم. یعنی در پروسه بسیار شفاف، اما کمکایی هم که به ما میرسه پس به شکل شفاف ما داکومنتری میکنیم و یک راپور دقیق از کسی که با ما کمک میکنه بر از گزارشاتش برشان میرسونیم، گزارشات تصویری و ویدیویی برشان میدیم. پلانای کلان داریم که ما میخوایم که تجارا و سرمایه دارایی که در افغانستان وجود داره که از اوها به تماس شویم و از اوها کمک بخواییم که در این بخش به شکل رضاکار بیان کار کنند. بخاطر که امی شکل رضاکار کار کردن در افغانستان یک چیز بسیار متق، هر کسی که میگه که بیا به شکل رضاکار کار کنیم، بر از باید در کار باید ما پول مصرف کنیم، باید پول پی کنیم برشان. و اگر شما شاید هستین که سابق در ولایت اکثریت کارا به شکل اشهر گفته می شده که می رفتن کارهای خود پیش می بردن، من بدبختانه که نمی کارا فعلا در ولایت هم نمی شد. کارا به هر کاری که باید یک کار بسیار کوچک باشه منتظر یک اینجو هستن، منتظر یک نهاد هستن که بیاین برشان کار کنه. اگر می کارم ما و شما خود ما هر کس هر فرد می جامعه کوشش کنه شروع کنن از خود یک تغییرات شروع کنن، بیاین به یک دو خانواده کمک کنن به شکل رضاکار، یا از تیم بیاین کار کنن در یک تیم که بدگه مردم هم یک پند کلان شوند و مردم هم بفهمند که این جامعه ضرورت به کمک ها دارن.
آقای سانکسی، در رابطه با خانواده ها خصوصا خانم ها، ما شما گفتیم که اینا بیشتر با مشکل روبرو هستن، در جریان از این که خب یکی کمک های شما است که با واقعیت هم میتونه یک مشکل آنی، مشکل کوتاه مدت اینا را حل کنه در بخش مواد غذایی و غیر غذایی، اما یکی حل دائمی مشکل است که به خاطر ازی باید فکر شود و حل دائمی ای است که باید ظرفیت کار ایجاد شود و مهارت ها و در میان خانواده ها و خصوص خانم ها. کدام راه ها به نظر شما میتونه خانواده را به خودکفایی برسونه، خصوصا خانم ها که وارد بازار کار شون اینا کار کنن، چون فشار بیشتر فقر اقتصادی و مسئولیت خانواده ها بیشتر بالای خانم ها هست. تو چیزایی به شما در جریان سرویتون معلوم شد که از کدام راه ما میتونیم خانم ها را به توانمندی اقتصادی برسونیم؟
یکی از مشکلات کلانی که هست خانواده ها و خانم ها را زیر فشار گرفتن کلانترین عمل فقر بی‌سوادی است.
دقیقاً
برنامه درست دولت نداره به خاطر از بین بردن فقر یا کمک به افراد بی‌بصیرت، و بی‌سوادی خودش یک مشکل کلان در جامعه است برای افراد و خانواده که واره با مشکل مواجه ساخته. اگر ما بیاییم نهادهای اجتماعی و اینجوها به خاطر از بین بردن فقر و به خاطر کمک کردن به افراد بی‌بساط کارهای پروژه‌ای نکنیم، کارهایی کنیم که کوالیتی کار در نظر بگیریم، کوانتیتی را در نظر نگیریم. در اکثریت جایی که ما دیدیم اکثریت مردم فوکس زیادشان سر همون کوالیتی بود، کوانتیتی بوده که ما آمار زیاد نشان بدیم که ولی ما اینقدر خانواده و یا اینقدر فامیل کبر کردیم. در کمکی که به ما رسیده بود 150,000 افغانی از ناروی، ما میتونستیم که کتازی 150,000 افغانی تقریبا 50 خانواده را کبر بسازیم، یعنی با 50 خانواده کمک کنیم. مگر ما هم کوالیتی کار خود در نظر گرفتیم که از او امی دجریان سروی ما دریافتیم که 20 خانواده بیشتر ضرورت به کمک ها داشتن و ما به خاطر از او یک بوجی برنج، یک بوجی هارد، یک سربوره، یک کیلو چای، یک دبه گاز، یک دانه کمپل با 5 کیلو گاز در داخل دبه برشان پر کردیم که یک بخاری. ما میخواستیم که به جای گاز و بخاری چوب استفاده کنیم، چوب برشان ببریم. من به خاطر از این که شهر ما آلوده نشه، جلوگیری از آلودگی عوام شوه، باز گاز و کمپل برشان کمک کردیم. یکی از راهایش اینمی است که ما اطفال خود، خانواده های خود و دوستای خود تشویق کنیم به خاطر درس و تعلیم. درست. تا از این بدبختی ما و از این بیچارگی.
شما از برنامه ظرفیت گفتین که یکی برنامه رو در نظر دارین که ظرفیت خانم ها را در بخش ظرفیت سازی اینا کار بکنین. این برنامه تون اگر قرار باشه آغاز شوه بالای کدام بخش های ظرفیت ها می باشند به خاطر ایجاد ظرفیت در خانم ها؟
یکی از بخش هایی که ما سر ظرفیت سازی کار میکنیم بخش سواد آموزی است.
درست.
که ما کورس های کوتاه مدت سواد آموزی را در خانواده ها ایجاد کنیم و دوستان را تشویق کنیم که اطفال خود، خانواده های خود، خانم های خود به خاطر درس خواندن و تعلیم تربیت اجازه بدن.
بسیار تشکر. بله چی نمونده داریم؟ بله سلام علیکم.
سلام علیکم آقای الکان، سلام علیکم با شما، با مهمان محترم شما.
بله علیکم
السلام،
بفرمایید. بله آخوند صاحب بفرمایید.
من یک نظر دارم، سوال بر مهمان محترم شما دارم. نظر می است که همه هر کس که فقیر است در مانده است آواز بهتر می است که کمک از خداوند طلب کنه، خداوند به زینا کمک کنه این بهتر است، چون که با بنده روی میاره. ولی از مهمان محترم شد سوال می است که چه علت انگیزه پیدا شد که تو بزی کار دست شدی که تو با مردم فقیر کمک کنی؟ ولی سوال دوم می است که زیادتر مردم به نام زنا، به نام اطفال، به نام بیوه زنا اینا همی کار را مندازن که ما کمک میکنیم، اینا از تجارا یا از دیگه محسسات کمک به دست میاره. وقتی که اینا پولدار شد خود به مقصد خود رسید، دیگه به فقران کمک نمیکنه. دیگه از میمان مطرح میشما سوالی هست که شما چی رقم شما خود رایی کمک میکنن یا شما بخاطر دیگه هم بزا بخاطر پرکزن جی بخودی
کارن؟ تشکر سنگی سیب. شما اگر چی اشاره کردین در ابتدا گفتین که بعد کمک های شما به گونه شفاف و کمک های که از ارمنبی دریافت میکنین بعد از دادن کمک های توضیح کمک ها و خانواده ها وضع گزارش از شفافیت کارتان و شفافیت توضیح مواد هم به اونا ارائه میکنین. اگر کوتاه بازم به خاطر از اینکه قناعت آخوندزاده صاحب حاضر شوه، اگر مورد شفافیت توضیح کمک ها بگوین و ای که آخوندزاده صاحب پرسیدن که چطور شما تشویق شدین به آغاز از این کار؟
تشکر از آخوندزاده صاحب، تشکر از سوالش. من پیش از اینکه این کار شروع کنم که یکی از اینجوها در بخش تعلیم تربیه کار میکردم، تقریبا 5 سال من که از واده 34 ولایت افغانستان مصروف سروی در مکاتب دولتی و خصوصی بودم. مکاتب دولتی را ما سروی میکردیم و برشان کتاب توزیع میکردیم.
درست.
در جریان توزیع کتاب و آپدیت کتابخانه ها و یا ما در اونجا دریافتم که اکثریت فامیلا در داخل شهر و بیرون اجازه به خاطر رفتن به مکتب اجازه نداشتن، از طرف فامیلشون ممانعت بود.
درست.
باز ما خواستیم گفتیم که چی یک کاری باید بکنیم که وا تشویق شون و برن به مکتب درس بخونن از این بدبختی و بیچارگی نجات پیدا کردند. پنج نفر از جوانایی که ما در داخل دانشگاه کابل مصروف تدریس بودیم، پلان گرفتیم که بیاین یک نهاد خیریه به شکل یک نهاد خیریه جور میکنیم و ولنتیرلی ما می کارهای خود میکنیم بدون کدام مفاد و بدون از اینکه ما مفاد خود در نظر بگیریم. سوال بسیار خوب را اشاره کرد که اکثریت اینجوهایی که راجستر شدن به نام خیریه کمک ها را جمع آوری میکنن، من بسیار فیصدی کمی از کمک ها به افراد به بضاعت میرسن. ما به خاطر شفافیت کار ما به شکل رضاکار کار میکنیم و پنج نفری هم که در تیم ما از خوشبختانه که کلشان در اینجوا مصروف کارا هستن، روزای پنجشنبه و جمعه خود به خاطر از اینمی اختصاص دادن که افراد به بضاعت کمک کنن و هر فردی که به ما کمک کرده به مو شکل شفافش در صفحه اجتماعی ما اما موادم به تصویرش در صفحه اجتماعی ما نشر کردیم و یک راپور دقیق به کسی که به ما امو کمک کار کرده پس به شکل دکومنتری یعنی به شکل تصویری و صوتی و راپور دقیق برشان ارائه کردیم و کوشش میکنیم که داینده همی برنامه ما به شکل رضاکارانه پیش بره و ما به خاطر پلان کردیم که ایره به شکل یک نهاد راجستر کنیم در داخل چوکات دولت و فعالیت های خود پیش
بسیار.
دیدیم که جنجالایشون بسیار زیاد بود که باز با ما از او صرف نظر کردیم اما تو ما کارای ما را به شکل یک تیم در صفحه فیسبوک خود ادامه میدیم.
بسیار خوب است. خوب در رابطه با شما گفتین که برنامه آینده به است که باید ظرفیت سازی شود و ظرفیت هم از باسوادی خانم ها آغاز میشه. در جریان سروی که شما داشتین به خاطر توزیع کمک ها با اونا که صحبت کردین، خانم ها چقدر علاقه مند به این هستن که به کورس های سواد آموزی بپیوندن و دید خانواده ها در این رابطه چی است؟ آیا اونا اجازه میتن به چنین کار یا چیگونه؟ چون در برخی موارد که ما صحبت کردیم با مهمان های ما اینا گفتن که مشکل در برابر کار اینا خلق شده در گذاشتن.
کلانترین مشکلی است که اکثریت خانواده هایی که اطفالشون به درس و تعلیم اجازه نمیتن و مصروف پیدا کردن یک لقمه نان هستن
نه.
و این یکی از کلانترین چالش ها در جامعه ما است که اگر یک فرد بیاید درس و تعلیم کنن یعنی او باز به شب و چاشت صبح خود چیزی ندارن به خاطر خوردن مجبور هستن که یک لقمه نان حلال پیدا کنن و ما به خاطر از اینمی کار که بتانیم هم مردم تشویق شوه و هم خانواده تشویق شوه در پولوی از که ما مواد خوراکه و مواد سوخت برشان کمک میکنیم از یک تعداد از اینجوها ما کتاب ها و کتاب هایی که به اطفال است که وارد تشویق میسازن خانواده هایشان را تشویق میسازن از اونجا جمعوری میکنیم در پولوی از این کتاب ها را در شروع سال تعلیمی ما پلان داریم که توزیع کنیم به افراد که به بضاعت هستن و وا به شکل تشویقی از این کار ما که ما مثلا قلم کتابچه و یک دانه کتاب که با تصویر باشه برشان توضیح میکنیم که چند ارگنیزیشن صحبت کردیم و با ما وعده دادن که ما برتان کتاب کمک میکنیم در پلوی مواد خوراکه و مواد سوخت این کتاب ها رو برشان کمک کنیم و فامیلا هم تشویق شوند که اطفال خود به مکتب و به مدرسه و جای تعلیمی اجازه بده.
خب تعداد شما به این کار بسیار اندک است. شما گفتین که حدود 5 نفر در این بخش کار میکنین. اگر قرار است که برنامه‌ای به خاطر سواد آموزی خانم ها راه اندازی کنین، برنامه‌تون چی است؟ که آیا در خود منطقه که اونا سکونت دارن این کورس های ایجاد میشه و یا بیرون از سوها در سوهای دیگر؟ چون خانواده ها باز یکی اجازه نمیتن و دیگه همو اقتصاد از اونا ایجاب نمیکنه که به همچه کورس ها به فاصله دورتر برن.
پلان ما ای است که ما که وکیل های منطقه و جایی که کورس های سواد آموزی است که از هوا مشوره کنیم و وار از نزدیک ببینیم که شان گپ بزنیم و بخاطر بهبود کار ما پلان داریم که یک LCD خریداری کنیم و با پریزنتیشن های ما را زیاد طولانی تر نگیریم. سیشن های یک ساعته و دو ساعته برشان میگیریم که هم با وام از کار غریبیشان نمانن و برشان خستکن نشه و یک برنامه که بسیار مفید بر از وام باشه و با اطفال خانواده که وارا کمک کنن در پلوی مشکلات زندگیشان و یک رای بخاطر بیرون آمدن از فقر و بدبختی باشه.
بسیار خوب است. خوب، در رابطه با ای که کمک های آیندی شما، چون ما از فصل سرما میگذاریم، بیشتر چی فکر میکنین که آیا کمک نقدی شما با خانواده ها بیشتر مفید واقع خواهد شد، یا ای که شما در بخش ظرفیت سازی کمک کنین بخاطر حل مشکل دوامداری که خوب مشکل اقتصادی است، که مشکل اقتصادی متاسفانه از امو ناشی از نبود ظرفیت ها، نبود کارکرد و نبود اراده در برخی از خانواده ها ناشی میشه؟
به نظر ما کمک های مالی هم میتونه که خانواده را کمک کنه در پالوی ازی که او چطور بتانن از فقر و بیچارگی از این مشکل یک راه حل برشان پیدا شود، و در پالویش ما فکر میکنم که اگر ما برنامه های دقیق برشان داشته باشیم که مثلا هم کمک مالی کرده بتانیم در پالویش، کمک مواد خوراکه و مواد سوخت و مشکلاتی که داره وارم برشان تهیه کنیم، بسیار خوب بشه.
بسیار تشکر آقای سنگزایی از سور شما در برنامه.
بخیر، سلامت باشین. تشکر از شما.
شنونده عزیز رادیو زدی بود برنامه هفته شکست سکوت. تا هفته و برنامه آینده، خداوند نگهدارتان.